اوسم پام وکړی څو اقتصادي خبرونو ته چې نجيبه زمانی وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزیر له یو شمېر والیانو وغوښتل چې د راتلونکي کال د بودیجې په تطبیق او د عوایدو د راټولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یو غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو په کې ګډون کړی و، وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او عواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې د عوایدو د راټولولو او د بودیجې د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې نشتون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډیدلی دی.
مثلا بند باغدره
210 میگاوات انرژي د تولید کړي، او سروبی دو بند 280 میگاوات، او د کوپچه سفلا بند با 345 میگاوات انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړي بودیجه نشته.
شاغلی مایار زیاته کړه چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړې چې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاح شوي تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقي ازادي راډیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانې او د پروسس لپاره دسکاو ته اړتیا لري. شاغلی صادقي زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتار للمي ځمکه د سیند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني، 15.5 پوله، یو یورو 4.5 افغاني، 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني، 15 پوله، د اماراتي درهم 13 افغاني، 8 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني، او زر پاکستانی کلداري 410 افغاني.
له نجيبه زمان مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 ته پوسربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 اوریدلی شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې. د پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کېږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسلوال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پیښور کې پر یو خونځي او بیا 13 اونۍ په 4 صده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نومې نه ده ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا د مخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوسټ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقي په دې اړه وویل:
دا خبره په کلک را داوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک را داوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی، د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د تروریستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 450 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانونه کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړ کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوې. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغې پایې له تخریب سره د کابل ښار د بېلابېلو برخو اوسېدونکي په څو ساعتونو وقفه یې پر شوی کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړېږي او بشپړ برېښنا کابل ته رسیږي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکو برېښنا مټه د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والوزول شو چې دا 280 میګاواټه برېښنا یې کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فني کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یې ورته رسولي دي او موږ کوشش کول چې هغه ګورغه خو امنیتي قواوو او جنگ ته اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دن نشي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې ترڅنګ موږ د شورای امنیت سره وغږېدو او همدارنګه د محلي امنیتي قواو سره هغوی موږ تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تصفیه کوو تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دا پای به ورغوي. خو سهار چې ما معلومات واخیستو بیا هم د امنیتي مسؤلینو لخوا اجازه ورنکړل شو تر څو صحیح تلل شي. موږ ته اجازه راکړل شي کدا یو په تخصیص وي دا به شپږونه تر اتو نهایت لسته پورې به دا پای ورکړل شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تامین کړو.
دغه پای چې قطع شوی د خراب شوی په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچوي به زیات سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاواټه د تاجکستان څخه برېښنا واغی، 15 میګاواټه حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مچلانه کړي او همدارنګه حدود 80 میګاواټه د نقلو برېښنا ده. دا به د تقسیم په شکل تر څو چې دغه فایره غول کیږي وطنوال باندې ویل شي او همدارنګه خاص مدد د وطنوال نه تر څو د ستر د تنویر لپاره استفاده وکړي تر څو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسو.
تاسو غوښتنه د جګړې لشکيلو خواو څخه څه ده چې داسې عمل منفعت ځایونه یا د عمل منفعت تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکړي؟
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر څه چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره چې هر څوک ځان افغان بولي، د افغانستان د ملي منافع او ته ژمنتیا لري، نو دوی ته په هر برخه کې ښکیل دي، نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یو بل پښتنه هم لرو، توحیدی صاحب، سمو د مخ کې دغه راپورونه و چې هغه لوړپوړي چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا مصرف کړي دا او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړي، دغه په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا پر قطع کې اقدامات مو کم ځای ته رسیدل دي. دغه مسلې
په اړه چې وی دي ډیر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول هغه قسط راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي، او هغه کسان چې خپل برېښنا نه دي تحویل کړي هغه سره ملي تمرفي شوی دي او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول له وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسع هلمندوال بیا له هلمند څخه په اس ام اس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغو ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او واسطو پر مټ ګمارل کیږي. دغه راز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. داود افغان بی سیم اتلش میری لاری ستاسو استول شوی څو پیغامونه د فساد په اړه، البته پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نور خبرونو کې درته خبرو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد د چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمال کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره د خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادي راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
زه خپل د اسرابات کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. همدلته تولد شوی یم او تعلیم مې الان دلته ترسره کړی دی. د څوارلسم سن د اجتماعیت د څانګې نه خلاص شوی.
چې کله په مکتب کې داخل شوی، هغه شپې ورځې درېدیږي، څومره ستونزې مې ګاللې، څوم صنف پورې مکتب ویلې، بیا په منځ کې وقفه راغلی نه ده راغلی.
وقفه ولې نه راغلی؟ کله چې شپږم سن کې ما چې ورې کړم، بیا په اتم سن کې واده شوم، دا هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله. یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه. زه د دولسم نه خلاصه شوم، د دولسم نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې د معلمین د اجتماعیت د څانګې نه خلاصه شوم.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ، تاسو ته به مور ډوډۍ تیارول، هغه به درکوله. خو کله چې تاسو د خاوند کور ته لاړئ، دلته به ستاسو نه ډوډۍ ورته غوښتل کېدل.
د پلار کور کې مسئولیت د چا په غاړه نه یم، په خپل اختیار کې که لوښي وینځل، که وړې وخت که د ډوډۍ پخکله یا اجارو واله. مګر د خسر کور ته چې کله یوه نجونه واده شي، که هغه وړی، که هغه ځوانه، که هغه ډېره وړی، هم هغه یو مسؤلیت هغې ته په غاړه کېږي. د کور کارونه ورته په غاړه کېږي، د خاوند پالل ورته په غاړه کېږي، هغې ته بچي په غاړه کېږي. یعنی اول زه د خپلو تکلیفونو سره ډېره زیاته مخامخ وم. کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډېرې ستونزې ګاللې دي. موږ چې واړو د یو تت د لاندې ناست وم، هغه بلته درس وی، هلته نه میز و، نه چوکۍ و، نه بل شی وی، چم نه و، نه قلم او کتابچه و. چې موږ له دولت به موږ سره کومک کلی به راکړې به، موږ له پلار شي په پیسو اخیستو، موږ به خپل تدریس سر تر سو.
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلارنه خودي کم مخالفت نه دی کړی؟
نه، هغه وخت کې زړی رضایت خوشاله مزه وزه په خپل شوق سره، د خپل ملګرو د انسیم پین سره به زه مکتب ته تلم. حتی دلته چې دي چې موږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو، په لایلې سکې دوه کاله تدریس مالته وکړو. مګر بیرته چې زه راغلم، زه د اتم سنف نه واده شوم، کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله. یعنې د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم. زه چې به کله مکتب له لاړم، بیرته چې به راغلم، هم به ماته د کور کارونه په غاړه و، هم به ماته د ماشوم پالل په غاړه و. زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم. ځکه زما اسخر دیقان سړی و، ډېر دروند کارونه، موږ ته مسؤلیتونه ډېر را په غاړه و. نو ما ډېرې ستونزې ګاللي، ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللي.
بیا څنګه بریالی شو چې بیرته په مکتب کې ځان داخل کړي؟
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سن کې، دولسم سن کې ما مسامي امتحان ورکړو. زه بیا هغې سره مکتب ته بتلم راتلم. امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سن نه خلاصه شوم.
بیا چې فارغه شو، بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم په کور کې؟
بیا چې فارغه شوم، بیا استاده شوم، معلمه وم، سویډن موسسې سره معلمه وم. هغې سره مې کار کوه، هغې نه بیا فاطمې لیسې کې معلمه شوم. 14 کاله معلمي مې وکړه، 4 کاله مې سیتامه کې کار وکړو، ابرار موسسې سره مې کار وکړو، ودان افغانستان سره مې کار وکړو. دا هغه نرسته د معلمای په دوره کې به زه ولایتي شورا ته ودرېدم چې به
ولایتي شورا ته ورسته راځو. خو دسی ولکې چې تاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله؟
او وظیفه هم درلودله د طالبانو.
کوم ځکه و څنګه و څنګه څه مشکلات سره ته مخامخ شو کنه؟
مکتبونه تړل شي و، یو کور هغه کور چې و هغه مونږ نیولې و، نو هغه کور کې به زموږ شاګردان راتله تدریس به کوو او بیرته به تلل. او مونږ او ټول بچول اته بجې به راتلو، یو بجې یو نیمه بجې به مونږ خپل کورونو راتلو. خو هغې کې یو وخت کې طالبان راغله، مونږ ته دروازه وتړله و چې مکتب به تړه، یو ځای به خپل کورونو له تاسو ته به هېڅ هم نه وي، خو خپل کور ته به ځي.
اوس راځو ستا هغه د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان که چا تشویق کړی که نه؟ خپله دا زړه و چې باید زه یو وکیل واوسم، زه د خلکو خدمت وکړم، اوس پورې په معلمۍ کې خدمت کړی د ژوند په نورو برخو کې، خو اوس غواړم چې یو وکیل شم. خپلم شوق و که نه؟
نه، خپلم د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت دا ما پسې راغله، یوه بله استاذه وه، هغې استاذانې ما پسې د فاطمې د لیسې راغلې، وایي چې دغسې یو پوست یو ښځې ته انتخابېږي، او ښځې به د ښځو دپاره کار کوي، او نارینه به د نارینهو دپاره کار کوي، او د ولس نمایندګي ده په غاړه اخیستل کېږي. خو زه بیا هغې ته ودرېدلم او بریالۍ شوم.
کله چې تاسو کاندید وایي، د چا د خوانه ګواښ شوی درته، کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه؟
د تلیفوني ګواښونه به هم کېدل، حتی چې انتخاري مکتوب هم راپسې راغی، شرنامې هم راته ولیدلې، خو سر د هغې نه زه ودرېدم.
یعنی انتخابات ته وګټل، وکیله شو؟
وکیله شو.
بیا دویم دور لپاره بیا هم تاسو وکیلان
وایي؟ بیا هم وکیلان مونږ.
په دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وایو؟
اوله دوره کې مونږ مشکلات سدونه مخ نو، لکه په دویمه دوره کې چې مونږ مشکلات سره مخ وو. اول دا و چې ما مخکې دا 15% ښځې وې، دا هغې نه د ښځو فیصدي راکمه شوه، له 40% ته راولېدله. کله چې مونږ کامیاب شو، خو مونږ سره د نارینه او د خانه ښه برخورد نه کېد.
یعنی اوله دوره
کې
او
په دې دویمه دوره کې مونږ له هېڅ حق نه راکو. مونږ ته به ویل کېده چې هر څه منو، خو د ښځو بدماشي یعنې نه منو. مونږ به هېڅ خپله خبره نه شو جګولی، خپله کمیټه کې به هم کار نه شو کولی. یعنې زه به هر ځای کې ما ویلي دي، زما نه عسکر واخیستل شو، درې کاله زما د عسکر واښه وخوړل شو، له عسکر یې رانه واخیستل، 12 ورځې زه غیر حاضر شوم، زما نه یې معاش کټ کړو. وایي ته یوه ښځه د ښځې په ځای کې نه وې، ځان ته ښځه ویوه راغلی دلته ناسی و ښځه به یې، میړه به دې مړ کړم، زامن به دې مړ کړم، تا به وتښتوم، سر به دنه غوڅ کړم، الاله به دې کړم، ډېر ګواښونو سره زه مخ شوې یم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادي رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې ده، هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که ځوانه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم و زیاد کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وکیلی وګړي دپاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 28مه ماده دا څه ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 28مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل قانوني جوړيږي، ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي، هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند پولیس
آزادی
خزینا پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې
بس ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. د ورستي پښتنې په توګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجرات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجرات کیږي. سلیقایي اجرات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال د تدار کوم چې کو وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید داغه مسلک و پاغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي، دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کېږي او سلیقه‌ای برخوردونه کېږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کېږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کېږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مایسترازی او دی واګلو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مالس
چم خوگی گی